شوم دین
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشي د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملی ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو حادثو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګواشنګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکن کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلې پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی و
امنیتی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزې سیمه ییز همکاري د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسې د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوی پوسټې ځای پر ځای شوې. پښترود ولسوالۍ فراه ښار ته نږدې پرته ده او دغه ولایت له نارامه ولسوالۍ یو شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولنډ ژمنه کړې ده چې راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډمنولو په هدف منځني ختیځ ته تللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوه اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دی او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریه څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د وی سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادا کړې چې کورنۍ ورسره بد چلند کړی او دا مجبور شوی چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
UNHCR
has made a request of Canada. دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی ادارې لمړ غوښتل چې راف الکنون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتونو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند بنکاک ښار له هوایي ډګر په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خبرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسول ویل چې 13 کلن راف الکنون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسد رډو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
Essentially both sides we shared perspectives on peace and reconciliation.
د هند بهرنۍ چارو وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیل زاد د خبرو پاړه وای چې د افغانستان پر سولې او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې پاکستان د سولې په برخه کې کراج منی کړي.
وعده چې متور کړی دا په لته شک مونږ هیله من یو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنه یو سنتي جامعه ده کایور میرمن یا یو خور پر رسنوی کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي سي اته خپل غږ نس پورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان ته د درجمنو د ورکولو مسله چړو او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هند وای د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمه هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې وو. سفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو خغلی خلیل زاد ته د سولې په برخه کې لخپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ ایم ان اف اس اون
خغلی خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرټر سره په دې خبري وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ لخپل اړه خړې خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینی پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشري او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینی لپاره پروسی ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسی همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبري کړي چې د ریپورتونو په اساس د هند پوز لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا خودلی چې هند هم د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتل هدف یې دا دی چې چارواکو کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمه او نړۍ هیوادونو ته د مهالويش پاسا سفر نو وکړل او اوس به تر هند روسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزنا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اوریده. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره موثره هڅه هغه یو ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خوښیم چې نن دی غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
Tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوی ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشی څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری و. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه مې په دې وروستیو کې اوچت کړی ده. موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبرۍ یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. موږ هیله من یو چې هغوی موږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي تر څو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې موږ ته وویل چې ژر تر ژره موږ کوشش کوو چې اول خو دا د علما او مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده، هغه رول یې د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دو میاشت کې، او نور وعدې چې موږ ته ورکړی ده بله د شکه موږ هیله من یو چې حتی اقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوې ده. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کو په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې ورستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی ده. دا په دې معنی ده چې پاکستان بل د شکه موږ محتاطانه هغه غوي ته ګورو تر څو عملی ګامونه وشي، چې دا موږ ته مهم پاکستانی لخوا مهم دا چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغوی عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکي او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او موږ هیله من یو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي، هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیاتې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملي ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو اله من یو چې ژر تر ژره وشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یو هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګوري دا تغیرات چې اوس راځي، هر ورځ پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي کینی بحث وکړي، د افغانستان موضوع افغانان لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو نه وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
جنګ دی ولکشي. سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته د په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بل خو د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینری پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره راځي او یو ستر چیلنج چې دوی ته مخکې دی هغه دا چې کاري تجربه نه لري. خدا باید اومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کی.
خوست واری حریم فدایی چې د یاد جشنواری ګډونوال وو په خپلو خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدی فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینی برابر کی.
هر څومره کسان چې فارغ دي من کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصل کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه هم دا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کیږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې تاسو خوښوي هلته به تاسو کار کوئ، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم و نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې د ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپله په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نور ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتلې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د حکومت کمزورې حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړی دی. دوی وای قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بیوزلو باندې ښه پلی کیږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم یې ګوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکو. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزورې قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پښو لاندې کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کیږي؟ نو زموږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وایي په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي دي.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم یې په ځان باندې تطبیق کی، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضی راغلی دی.
په 99 کال کې 340 قضی راغلی، 320 قضی باندې تحقیق تکمیل شوی، محکمې ته لیږل شوی، 300 نفر محکومین په جزا شوی، 350 دوسیه موافق ورته د نه موجود او د تحقیقاتی او تحقیقاتی پړاو نه وروسته اخذ شوی دی. پینځلی دوسی چې په دې وروستیو کې مواصلت کړی کار لاندې دی.
هغه وایي په کونړ کې داسې زورواکی نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد لاندې دي او نام نو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اجار باندې حاضرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ په ټولو باندې یو شان باندې تطبیق شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې افغان حکومت یو شمېر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت چاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانې په باور د رواني جنوري میاشتې له څلورمې تر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا رسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورسپانه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کرشمیر ور معلوم نه دی د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي دا سهیلي دی چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلي نه دی ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوي او ورسپانه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې یوولس سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. د سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین، غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو تر وسلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې پسیمه کې بعد ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند تازه پریکړه لمخې د فبروري په 14 او 14 به د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل.
From Asia, from Africa, from the Western Hemisphere countries.
له آسیا، افریقا، لویدیځ هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د آزادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یو بل مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران به ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلان کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو په تیر له هغه اټومي موافقه ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د ورسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقه په اړه د مخالف لیدلوري لرونکو هیوادونو هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللې. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې د فوتبال د ستوري کریستیانو رونالدو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو دغه د ډی ان ای غوښتنه له ایتالیایي چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخه.
د نړۍ د فوتبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو باید د ډی ان ای نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالدو وستا ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبيږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس ته پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایورګا تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالدو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پر دې تیرې کړې او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته $350,000 ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالدو دا تورونه ردی او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنی مو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې پاتنی مو بجې لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو سب شوی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویانه زار شمس الحرب د کونړ ولایت د چکی دری ورسره نه يم زمونږ د سامتول کلی سارکم نشری ابلم د مکتب من لری او واکې د تعمیر د مکتب جوړ شي سارکم نه لری وای سارک زر تر زر زمونږ د مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم دی آزادۍ راځو او رضون کو کار کوو کو تا پس سلام انا مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزاد او مصالحې په دې سرک باندې عمومي سرک روان دي د شهزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډیر ختم باندې رسیدي جلال آباد ته مخې دا سرک خراب وو ډیر وخت یې غستلو موټر به موږ سره په ډیر وخت کې لګښتو سرکاري به بیا موږ پیسې نه کولې سرکاري به موږ بیا په ګلمرار منډای کې هم دې سکرې خو دا اوس موږ ډیر خوشاله یو
پولیس
دغه لپاره د کمانډان د نیمه له والی زور نه راځي د ټول په دغلا شو تر سیلیکون دی هر موټر نه 5000 روپیا خلی مسوانون وی موټر ور وی په تیغه ور ولي نو دا افغانې نه نه خاص چې دا په خوستي وغه ما او خري په سلام
ہلو السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولس ولای نا استون زدا غدا چې دلته شان خدمات بالکل د سپر سره ضرب دی انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي ټلیفون اړي کې هم بالکل خراب دی د یادر ډیو نه مخیل دادا چې زمونږ د استون ز مسئول چرواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اته بجاو دیرش دقیقه شوی لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ل خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال دغه هیواد د پوز له لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیرې خبرې ورسره کړې دي د فراه ولایت چارواکي په پښترود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده اساجی راډو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسونه لولو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو غزنی ته باور شو په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي تفصيل د حبیب الرحمن تاثیر پورا پور کې
په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي په دغه ولایت کې شزینه خبريالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي ترڅو دوی په صحیح توګه د ولایت ته شزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي د شزینه خبريالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبريالانو په پرتله شزینه خبريالانې په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولای شي دا وایي ډیری خبري اعلانې په نوي امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دی نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبري اعلانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوشش ورکړي
یوه ستونزه دا ده اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده سې غزنی یو سنتي جامعه ده که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي صحتمند دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی
بل لور ته بیا د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبريالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی په غزنی کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبريالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغه ته د کار برابر مشهور کول دي په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی ترڅو دوی ته جایز حق ورکړي
مجموع کې هم د نارینه خبريالانو هم د ښځینه خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړې دي یو ډېر مهمه خبره ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره کاغه ښځینه خبريالاني او نارینه خبريالاني د کاري مسؤلیت لپاره چې د تماش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون کوم موجود دی د رسنیو کوم قانون سي موجود دی هغه مطابق معاش ورکړل سي
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم ترڅنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهم مسلې ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنه وزارت نه موهیله ده چې راتلونکي تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخال کړي او سر له اوسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند له سنگین علی کې له هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبید الله سروری د لغمان له الشنګل سوالی لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخاونسي. شهید زاده د زابل لخه کې افغان ولسوالی د سعودي انجلی رف ال قانون په اړه لیکلي دي چې د د په وینا د غرب تر تاثیر لاندې خپل هواد پریشي دی او غرب ته پناه وړي ده. مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. ایا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بلې وو وادي ورکوو.
ولې ځینی مور پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي زکه وفا نه کوم چې سات ضعیف یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، جبلي بي ادبي، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د زینو کورنۍ او مشران خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي او بیا اساس وادي کوم مشکلات جوړوي او حل لري څه دي. د دې موضوع درسپړل په منزور د عام خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لوی مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له خو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه له نوموړې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړي دي. یا مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړلې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډیر شوي دي. اقتصاد ضعیف یا سره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپل وجدان ته داسې خجالت میوال زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډیره زیاته جګرخونه کیږم او خفه کیږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی او دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبڼ ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساس وعده نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده تنه ماشومانو سره نه، لویانو سره هم چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي، خو ماشومانو سره باید په دې خاطر باندې که چیرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم، خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساس وعده ونه کړم، او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې مې سرته رسولې. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستی سي، چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپل وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپل وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نو ماوړی زیاتوي،
کوشش باید وشي د ماشوم سره رک و راست او واضح خبرې وشي، او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري دي. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادي هم رامنځته کوي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت ګازه د پرورش زه هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعه ته سالم وړاندې شي. نو مور پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوی خبره ده، او ویل شوی هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي،
مثلا اسلام په وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي ان العهد کان مسؤولا، تاسو چا سره وعده وکول نو وعده د خدای په وړاندې تاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید پاغه باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته وایي، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پی وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پی وسي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدونکی یم. د ما پاند باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول خه عمل نه دی. ماشومان په رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومانو ډیر اغیز لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدین اوله ډېر اخه عمل نه ده. دا وعده ورکې وفا پې ونه کې، باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې.
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلط عمل ځکه چې ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر اوسه پورته وي نشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې ښېګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند د یوه مربي استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
هغه
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانه یا د کورنۍ د مشرانو د خوانه، که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپله خپله ځان هم داسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهېږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ عمده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار، اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپله به روانن هم بد اغېز لري په ماشوم باندې، روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بله شکه، عصبانیت، قهر، ژبني بې ادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الګو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافي وکړي.
استاد، په لنډه ټکو برته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا څومره ښېګڼې لري او څومره مثبت اغېز بل؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه با او علم ثابت کهی چه انسان ده نوی خبری سرپرایزز سرمینه لری. رازه چه ایس وادم و نکو، اما اگه کار در سری عملن نوکو، ولی با واده که و تاسو غواری چه خپل اولاد تا یو بایسکل توفه ورکی، نو هم تا کار با وکی، ولی وای ما وای
او که وای چی بیا و شی بیا زنگر
دا خوشحالی رمنسته کهی، دا اعتماد به نفس رمنسته کهی، دا عزت نفس بنده خی غیز لری. خو چه واده هم وشی او بیا وشی دا خو دیر خی خبری بگوی.
خغل استاد، روسی پختنه تاسو مور پلار ته سوال لری چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې پاینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر داده چې دا انګیزه ډیر مهم ده چې مور او پلار پورسی چې ژوند ډیر مهم شی ده، دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپله یې وسی.
خوګوریدونکو، په دې هیله چې خپلو وعدو ته ژمن واوسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بېلګه واوسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وای، د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډې دي، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي، او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو.
یا
هیواد ته چراغلی هر کله درته وایم. خدای دی وکي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهر راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم، تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي، او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم، او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلډ، یعنې برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی، او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي، او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته اوسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس دی موټر په انجن کې واخیست، او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي، او هلته کار میکانیک، او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اوریدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو دې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي، او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکواله؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه، او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کې دوه ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ایراتې چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي. د سپینګیری ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامخابو د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. یوه سړي 15 واړه زامن راوستلي وای چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري. حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خري یو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي. یو ځوان ناست دی او وایي چې ږیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ږیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي. خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی. څه وخت نورم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اووس دغه د عقل جنګولو سندره هم واورئ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو مونږ، عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ. خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو مونږ، عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ. دلته چې څوک کار کوي
ټول ته بیکار ښکاري.
دلته خیانت رشوت
خا د فخر کار ښکاري.
مار لکه د پړی وي
پړی راته مار ښکاري.
هر ظالم ته کوز ګورو هر مظلوم وهو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
خلق ترقی کوي
مونږ یو پشار روان.
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیا روان.
نور نړۍ یو خوازی
مونږ یو بل خوا روان.
ټول عمر د نورو په مرستو شخوان وهو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
یا زموږ پتاو دی
یا زموږ دیلان دی،
یا خو جلوې دلی وي
یا مو تنور وران دی،
یا مو په چرګانو جنگ
یا مو سپر مان دی.
دغه سلا اوس هم د خواري ژوند تیروو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ،
عقل جنګوو مونږ،
عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ، عقل جنګوو مونږ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 28، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ننګرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه ننګرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه